په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي. څه ویل لرې؟ که څه هم په عامه خبره زور یې ورسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي رهنمایۍ ته، مشورې ته. دوی ته تاسو څه وایې؟
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قرآن کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولی د چا کورونو ته لاړ شي، یا مثلا دا د زورونې او په دا ټوله کې دا په شرعي احکامو او حدیثو باندې ثابته دي. یعنی غوښتنه مې دا ده چې دوی که غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلق فاصله ونه نیسي له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقو نه پوه شي، باخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل دا ده چې بېخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولې حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل اوچته کړي او بالاخره اخسرل دي چې خلک اسیران دي. دا ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حد اقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی، د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي. رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا به د اساسي او بشري حقوقو نننۍ خبرونه. په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصباح و. تربیه خې چارې پرځای کې چې یاست، الله ممال او ملګری.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. از منم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم، تقریبا 26 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن دی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم، بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او په کالج په پاکستان کې ویلې ماستری مخبل اپ یو کی کې سرته رسولی منس کې مزيات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه او په دغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو څخه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال په تحت او نورو ځایونو کې پیدا سو خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنې اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې ښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنې د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه یې درلودل هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وې مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسسه او د نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کې خو د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سوه البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات ایجاد سوی و هغه نه پوره استفاده وکي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سې جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستانو وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد د موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل دپاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې، 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له 18 تر 25 دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د خونزوی د افغانی خونزوی و معلمین و زرمعلمین و اندرنگ هغه وقت کسی دی ملل متحد اداری پا اسلام آباد که میش دوی ده دغه نمزین افغانی خسی سپا یوین که کارکو دعوت کرلی او دی ده افغان خز و شبکی بنیادن که خود
تا سوایی چی خزی پا غیر منسلکو یا نپیلو طولنو که پا پیخور که ارست سر را طولش وی د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې نامو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري.
بله رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو له خوا نه وجود درلوده سی ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیست او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیدي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینویلي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سه هلته مامورینې وي، هغو ته یې ویل ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ په اصطلاح یو بیراس یې ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپلو کارونو کې لکه مثلا د ښځو دپاره یې وایي داتي کارونه دي خیاکي ده او یا مثلا د قرآن زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یوه لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي.
بالکل. او دی کې مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کول دي. دی کې مسله د اقتصاد او د نور شیان به کېږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي، مګر مونږ غوښتل چې یو فکري حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځونی کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سه لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سې یو محیط او فضا راغلې و لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نو حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول ولې د بوټ چې کده یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نه سوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو. موږ باید یو لوی حرکت کړی وای او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم دا خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډېر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې راولاړې شوې؟
څه فکر کوم چې زیات دا مسایل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسایل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلی چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولی چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي او د کې مثلا موږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بنیاد دپاره یا د اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاص سي.
غواړم پوښتنه وکړم پلوشه جانې، چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه سي د خصوص سازمانونو کې خص خپل مدیریت وکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پرېږدي چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک لوبلیک امړه نسی کچور دغه قطر سو او د خلکو مرینه شروع سواله. زه فکر نه کوم چې خلک پم دی خاموشي کې اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نه وړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېر زیاته مننه پلوشه جان حسن. تاسو په 2021 کال کې سم دستي وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و، او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دې و خبر کړی و چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان نه د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات لنو وروسته انتخاب سوی و، سې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سې کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په سلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 50 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی سي هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام